السلام علیکم د آزادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، نن شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل پنځمه ده، چې د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 15مې سره برابره ده. دا خبری مجله چې د آزادۍ رادیو پر فیسبوک پانا facebook.com/azadiradio هم په مستقیم ډول خبریږي. په خبرونو پیلو، د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو دوو ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله درې تنه مړه شوي او پی اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې 256 کورونه نړولي دي. له دې مخکې د تیرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او 60 تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله 800 کورونه ویجاړ شوي دي. راپورونه وایي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی برتانیا ته تللی او هلته یې د برتانیا او د افغانستان د مخکنی حکومت له ځینو چارواکو او سیاستوالو سره کتلی دي. بی بی سی خبر ورکړی چې ښاغلی کرزی په لندن کې د برتانیا له پاچا دریم چارلز او نورو چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. په خبر کې د ښاغلی کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د لارې اورول بلل شوی دی. د پخوانی ولسمشر مطبوعاتي دفتر تر اوسه د دې سفر په اړه معلومات نه دی ورکړي. په سوریه کې د ایران پر پلوي ملیشو د امریکا د پاوز په هوایی برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 900 ته لوړ شو. په لندن کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان نن وویل چې د امریکا په ځوابي برید کې درې سوریایي سرتیری، یولس ایران پلو ملیشه او 15 بهرني وسلوال چې د سوریه د حکومت پلویان وژل شوی. د امریکا پاوز وایي په دې برید کې هغه مرکزونه په نښه شوی چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره تړلو ملیشو کار ترې اخیست. دا برید وروسته له هغه کېږي چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبه په ورځ په سوریه کې د ایران سخت بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو او 15 نور امریکایي سرتیری او یو بل قراردادي ټپیان شول. دا په وروستیو څو کلونو کې د ایران او امریکایي ځواکونو ترمنځ تر ټولو خونړی تقابل بلل شوی. د اوکراین پاوز ختیز بخمود خرته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه بریدونه کړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونه د بخمود د جبهې په استقامت کې په شختارسک، افیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره 95 نښتې کړي. دا هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کوي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. دا د پاکستان پر وړاندې د افغان ملي لوبډلې لومړۍ بریا وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ په پام کې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې دي او نور خبرونو تفصیل راځي. پراپورونو کې به واوري چې د وروستیو بارانونو له کبله راوتلو سیلابونو د هیواد په څو ولایتونو کې انساني او مالی تلفات اړولې دي.
سراتیر شدن سیلاب ها و باریدن
در سیلابون را تک او در گله وریدو تر دری سو دیر کورنه زیانمنی کردی. سلگون چاروی سیلابون وری
پا بازارونو که در بایو در لوروالی لکبله شکایتونو تکتنه کهو
ده بازار که خیل نده مونگ ده تا در شپک در مال راولای ده خویوطلی بازار نشته سوگی نخلی دری ورده کیگی زی دو سوا دو نیم سوا می خرسه کرده.
ده پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بیګانې بریا په اړه د شنونکو او خلکو نظریات اوري.
دا زمونږ لومړی ځل و چې پاکستانی لوبډلې ته ماتې ورکړله. هیله مند یو چې راتلونکي دوه سیالۍ چې کومې دي هغه هم په ښه ډول باندې وګټو.
د اوکراین د جګړې وروسته یو پرمختګونو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. په خبرونو کې مهم اوریدل چې د افغانستان کې وروستیو سیلابونو لک تر لګه درې کسان وژلې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله اووه کسان هم ژوبل شوي او له اووه نیم سو زیات کورونه نړېدلي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپې د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد په مستقیمه اړیکه را سره ده. هیواد صاحب، د موضوع جزئیات لطفا وایست.
مننه. سلامونه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. الله زلزلې ورسته د ورسته یو دوه ورځو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک زیانمن کړي چې ډېر د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ اوسیدونکو ګلاغا ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو لامل ګڼ کسان مالی او ځاني تلفات ورته اوختي. ښاغلی ګلاغا ازادي راډیو ته وویل
سراتیر شدن سیلاب ها و باریدن جاله
د سیلابونو راتک او د غلی وریدو تر 300 ډیر کورنۍ ځانمنی کړی دي. سلګونه څاروي سیلابونو وړي او د زاري ولسوالۍ د ډیرو خلکو کرنیز مکه او باغونه لمنځه تللی دي.
باغهای ولسوالۍ زاري از بین رفته.
د ورستیو دوه د سیلابونو لامل چې د افغانستان په ولایتونو کې راوتلې دي، درې تنه وژل شوي او وطن هم ژوبل شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي په یو ویډیوي پیغام کې د ورستیو ورښتونو لامل د راوتلو سیلابونو د تلفاتو په اړه وویل.
د ورستون لامل په وروستیو دوه ورځو کې متاسفانه په بلخ، فراه، فاریاب، زابل، کونړ، نورستان، اروزګان، ننګرهار او لغمان کې درې تنه شهیدان شوي او 150 کورونه په نسبي یا پوره ډول نړېدلې دي. همدا ډول د کب میاشتې په لومړۍ نیټه د زلزلې له امله 10 تنه شهیدان شوي، 60 تنه ټپیان شوي او 300 کورونه لږ یا پوره نړېدلې دي.
په ورته وخت کې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې البته په وروستیو اونیو کې به په افغانستان کې د اورښتونو یوه نوې څپه پیل شي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د 1402 لمریز کال په پیل کې ویلي وو چې په تیر لمریز کال کې 1000 تنه افغانان د طبیعي پیښو له امله وژل شوي دي. مننه.
همایون هیواد و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د انساني او مالی تلفاتو په اړه جزئیات راکول. ورزو نورو موضوعاتو ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، بیګا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر وړاندې خپل لومړنۍ بریا ترلاسه کړه. دا موضوع په افغانستان کې دننه مخصوصاً پر ټولنیزو شبکو پراخ خبرګونونه درلودل او خلکو لدې کبل زیاته خوخي و خدال. البته په ټولو هیوادونو کې معموله ده چې د خپل ملي لوبډلو ملاتړ کوي، مګر د افغانستان د بیگانه بریا په اړه خبرګونونه استثنایی و. د ازادي رادیو خبريال سپورتي خبريال بختيار ساحل د شپه په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره ده او له بختيار ساحل نه به د همو پښتو چې د افغانستان بل لوبا چې سباش پد دا به څنګه وي او په سر ترتیب سره به وي. ساحل صاحب مهرباني وکړئ.
تکل صاحب، تاسو ته کوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل په یو نړیوال سیالي کې پاکستان ته ماتې ورکړه. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو څلور ورځې او درې شل ورځې نړیوالې لوبولې وي، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دوړو هیوادونو په کرکټ کې و د پام وړ خبره دا و چې هر اکثره وخت د غلوبې ډېری خې کې دي او د لوبي په ورستۍ اور کې به د لوبي بڼه بدلیده. خو دلته بل مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل دوړو هیوادونه د شلو ورونو یو لوبلړۍ لوبوي. تر دې دمخه هم هڅه شوې وي چې دغه سي لوبلړۍ تر سره شي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه وخت دا لوبي تر سره نشوي. په پرنوي لوبه کې پاکستان په چوغ وګټل او توپ وهنه غوړه کړ. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته د لوبې دوه چانس ورکړ چې تر دې وړاندې نړیوال سیالي نه وکړي، خو د پاکستان په غوړلیک کې بیا تر ټولو ډیر خزلی دلیو. پاکستانی لوبډله اله د درې نوې منډو په جوړولو بریالي شو. افغان لوبډلې بیا د تلسم اور په ورستی توپ په پنځم توپ هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه توپ وهنه کې خو ځلې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او اته دیرش ناسوځېدلې منډې وکړې. د غراز مجیب الرحمن بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور ورونو کې یوازې نه منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به سبا یک شنبه د دې لوبلړۍ دویمه سیالي په ورته وخت کې او په ورته لوبغالي کې ترسره کوي. د دې لوبې شنونکي، د کرکټ لوبې شنونکي او د پخوانی لوبغاړی بشیر غروال را سره په خبرونه کې میلمه ده. لخاغلی غروال په پیل کې وو پوښتو چې په دې سیالي کې د افغان لوبډلې د بریا راست سو. خاغلی غروال په خیر راغلی.
سلامونه سایل صاحب، تاسو ته او تاسو کتونکو ته. رازونه شاید مختلف وي، خو تر ټولو مهمه خبره دا و چې د لوبغاړو ترمنځ ډیره ښه همغږي وه. لوبډل مشر ډیره ښه لوبډل مشري وکړله. لوبغاړي په خپلو ځایونو کې مناسب ځایونو کې وکارول او همغه و چې نتیجه یې ورکړله. بل د پایل توپ چونکو زموږ ډیر ښه پایل لوبډلې ته ورک، فضل حق فاروقي او مرزي په مقابل لوري په پایل کې ډیر ښه فشار راوړ. همغه و چې دوی ښه ملګرتیا ته پرې نه ښودل او په اخره کې لوبه د افغانستان له نیکه مرغه په ګټه تمامه شوه.
غروال صاحب، تر پرونی لوبي وروسته په رسنیز کانفرنس کې د پاکستان لوبډل مشر شاداب خان وویل چې د دې لوبي د بیلات لامل دا و چې د غوي په لوبډل کې اکثریت ځوان لوبغاړي راغلي او غوي د دې لوبي فشار تر اخره پورې لزان لري نه کړ. هغه دغه د مات لامل بولی، ستاسو لاندې دا خبره څنګه ده؟
که د پاکستان وروستۍ لوبو ته ګورو په کور دننه دی پی ایس ایل تر سره کړه. کچېرې د نړیوالو لوبو د فشار خبره وي، د دوی د پی ایس ایل لوبې د پرونی لوبې نه که تاسو تعقیب کړی وي، فشار یې څو چنده زیات و. هلته لوبې ډېرې جالبه وي، تماشاشیان له دې پرتله ډېر زیات و. نو همدغه لوبغاړي له پی ایس ایل راوتلي دي. کچېرې په پی ایس ایل کې ښه لوبېږي او ښه نتیجه ورکوي، زه فکر نه کوم که پرونی لوبې کم فشار ورباندې راوړی وي. حقیقت دا دی او رښتیا خبردار چې افغانستان خلو به وکړل او مقابل لوري له ماتې سره مخ.
د لوبي پایله ته په کتلو سره د افغانستان د توپ اچونه ډیره خطر سره شوه، خو د توپ وهنې پایله بیا هم لکه د پخوا په څیر و. ولې د توپ وهنې برخه نه سمیږي او که سمیږي نو ستا لاندې حل لارې څه دي؟
لبد مرغه افغانستان همیشه په توپ وهنه کې ستونزې درلودلې. که پرون لوبي ته وګورو، دا چې افغانستان لوبه وګټله، موږ او نور شننکي د مینوالي تر ډیره په هغه منفي نقاطو نه غږیږي. خو تاسو هیڅکله یو نړیواله لوبډله نه ګورئ چې هغه یوازې له دوه یا درې توپ وهونکو سره د لوبې ډګر تخته کیږي. موږ لبد مرغه مجرب توپ وهونکي نه لرل چې هغه فل ټایم توپ وهونکي وي او په پیل کې افغانستان ته با مسؤلیت او ښه پیل ورکړي. لبد مرغه دغه هغه تشه ده چې کلونو راهیسی په افغان لوبډل کې لیدل کیږي. تر اوسه ورته دسه اوږد مهاله د حلارن د پیدا شبي او نه د سنجول شوی. امید ده چې همدغه ته پام وشي او پراتلونکو سیالیو کې د سینې وی او هغې خپل پراتلونکو لوبډلیو کې.
او غروال صاحب، وخت هم کم د بل پختنه د حمید حسن دراتک او په پرونی تو پچونه کې د حمید حسن روزنه ته امتیاز ورکول کېدی شي؟
بله شکه، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو ځلانده ستوری تر شوی دی. هغه په یو لاس افغانستان ته ډیری بریاوې راوړې دي. د حمید حسن خواله دغه چې هغه د افغان لوبغاړو په خوې خپ ویږي، هغه سمیمیت نسبت نړیوالو روزونو کې شاید د لوبغاړو سره زیات وي، په خټو کې روزنه کول شي. خو تازه دمه راغله د لوبډلې سره وسې اوسه شوی دی. کې دې شي د نوموړي د هلو زلو پایلې پر اټلونکو سیریزونو لوبو کې لا جوتی ښکار شي.
ورسته پښتنه کو اټکل دي چې د روانه دوه لوب په تړاو او په روانه لوب کې د افغانستان د یو لسکسیزي لوبډلې په چوکاټ کې کوم بدلون ترتیا ویني؟
پرونی لوبې ته په کتلو سره که څه هم بعضې وړې ستونزې وې، خو کله چې یو لوبډله لوبه وګټي د بلې لوبې لپاره پکې عموما بدلون نه راځي. نو ښه به وي چې افغانستان هم دغه د ګټل د ګټونکي لوبډلې سره ډګر ته ښکته شي. که څه هم یو بدلون ولیدل کېږي، که چېرې بدلون راځي او یو توپ وهونکی زیات شي، افغانستان لوبډله ورباندې لا قوي کېږي، خو عموما داسې کېږي چې کله لوبډله لوبه ګټي د بدلون کوم ځای پکې نه لیدل کېږي، ځکه هغه لوبډله سره همغږي وي، همغه لوبه کې چې سره کوم دوی مومنټم جوړ کړی وي، هغه بلې لوبې ته وړي او تر ډېره ښه پایله ورکوي. زما وړاندوینه دا ده او فکر کوم چې افغانستان به برلاسي وي. افغان لوبډله اوس پخوانۍ لوبډله نه ده، په هر برخه کې هر اړخیزه ښه شوې ده او امید دی چې دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
ډېره مننه کروال صاحب.
تاسو هم مننه.
بلې تکل صاحب.
ډیره زیاته مننه له تاسو ساحل صاحب او له میلما ښاغلي غروال نه هم ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د افغانستان د کرکټ بریا لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، د افغانستان مخصوصا په ټولنیزو شبکو پراخ غبرګونونه درلودل، همدارس خلکو په لارو کوڅو او واټونو کې د دې بریا ستاینه او هرکلی وکاو. سنا کاکړ راته وایي چې خلکو د دې بریال منځنه په څه ډول وکړه.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټول قدر منو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې پیکاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډېر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل ښار اوسیدونکي سبحان الله چې وایي لوبې په پوره شوق لیولي ده. ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه اوسب کړی، نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډېر زیات خوشحاله و. هیله مند دې ته یو چې راتلونکي دوه سیالۍ چې کومې دي هغه هم په ښه ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي.
بسیار خوشاله بازی کې ټیم ملي کرکټ مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه. پر اختیار هم چې دا د خوښۍ او ویاړ ځای دی. لوبه می تر پای ولید او خوند می ترې واخیست. ډیر عالی لوبه وه.
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منزلې او ورته مبارکي ویلې دي. په هند کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یو ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره دی او اتن کوي د بریا منزلې ده. په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داوودزی هم په خپل فیسبوک پاڼو په دې اړه ټول افغانان ته مبارکي ویلې ده. د روانې د چتواړه لوبډلې په د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي او د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شل اورونو لوبلړۍ لوبوي. مننه.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه سنا کاکړ د ازادي راډیو خبریاله و چې راپور یې راکاو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
له ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. نن د روژې مبارکې دریمه ورځ ده. کابل کې د روژې لپاره د یو شمیر ځانګړو خوراکي توکو پلورونکي او خستونکي وایي چې سکهال پیر او پلور د تیرو روژو په شان نه دی. د اچارو او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وایي چې بازارونه یې ساړه دي. په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای چې سکهال خپل کورنیو ته د روژه ماتي او پېشلمي لپاره مناسب خواړه چمتو کړي. د اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبریاله نرګس مومند حسن زیرا کوي.
سلامونه تکا سپتا سودرانو اوریدونکو ته وخت اس
نرگس موږ ستاسو غږ نه ورو فکر کوم چې ستاسو اړیکه قطع شوې ده ک خپل موقعیت ته تغیر ورکړي موږ به ستاسو غږ واوریدلی شو. قدر من اوریدونکو د موضوع ته ورسته راځو. اوس یو بل موضوع لرو، لکه څنګه چې مخکې هم تاسو یادونه وشوله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې، فکر کوم چې نرګس سره زموږ اړیکه بیا هم ټینګه شوې ده. ورزو بلې موضوع ته، د کندهار یو اوسیدونکي د ماشومانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي. د کندهار ښار لسګونه ماشومان چې نجونې هم پکې دي هر ورځ د کتابتون ته ورځي او د ښوونځي د زده کړو تر څنګ هغه کتابونه لولي چې د دوی خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ.
کندهار ښار کې د ماشومانو دغه کتابتونونو په وړیا توګه زده کوونکو ته د مطالعې زمینه برابره کړې. ماشومان کولای سي کتابونه د لوستلو لپاره خپل کورونو ته هم یوسي او وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي.
ډېر خوښ یم چې دغه کتابتون پرانستل شوی. دلته راځم، کتابونه لولم، مطالعه کوم او نوې کیسې زده کوم.
یو سل کتابونه زده کوم چې کله لوی شوم بیا یې نورو ته تشریح کوم.
کندهار ښار کې د ماشومانو لپاره دا ډول درې کتابتونونه جوړ شوی چې ورته 4500 کتابونه چپته شوی دي. دا کتابتون بنسټ شیدونکی د دې نه وښ لامل کتاب لوستلو ته د ماشومانو هڅول بولی. هر ورځ درې سوه ماشومان د لوست لپاره کتابونه له دغو کتابتونو نوړي. کندهار ښار کې یو سلو درو څلوېښت کتابتونو نسته چې اکثره یې خصوصي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو مخامنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ ښار بخمود کې درنې جګړې لا هم دوام لري، که څه هم د جګړې په کرخه کې د روسیې د وړتیاو د کمیدو ادعاوې شوي، خو عملاً د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. فریده سیال زموږ همکاره د شیبا را سره ده، په دې اړه نور جزئیات راکوي. فریده جانې، مهرباني وکړئ.
مدنه تکل صاحب، د اوکراین په ختیځ بخمود ښار کې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان، بخمود، اودیفکا، مرینکا او شار تریسکا کې 950 وسلوال بریدونه په شا شوې دي. په تیرو څو نیو کې د غسیما د سختو جګړو شاهده و. لدی یو ورځ وړاندې د اوکرين پوز ویلی و چې د زینو کارپوهانو د هغه ایتاو پر خلاف چوي پر بخموت د روسي په څو میاشتنی ارغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوې دي، خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کم بدلون نه دی احساس کړی. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلي دي پر اوکرين د روسي په سرلنې بریده او شر رسیدلې دي، او روسي قومندانان باید د جګړې مختوړل لپاره ډیر سرتیری د اوکرين په لور ولیږي. د اوکرين پوس هم خبر ورکړی دی چې د روسي پر اهدافو یې هوایی بریدونه کړی دي، او یو نظامی هلیکوپټره چې نوم یې څلورویشت د دایره غورځولې ده، د ایلامیا د خپلواکو سرچینو له لوري نه ده تایید شوی. د اوکرين په سویل کې د خرسون سیمه دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 15مه بیا راپور ورکړی دی چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوی دي، څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي، او دوه ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وخته ده. همدارنګه لدی سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت د اوکراینی او روسی سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي اسیرانو د وژل کېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري ماموریت مشر مالتی دا بوکنر د اوکراین په پلازمېنې کیف کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي د دوی سازمان په روستیو کې څو وژنې دواړو خواوو ته ثبت کړې دي. د هغې په خبره دا کړنې د ډېرې اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې لا نیولو وروسته ترسره کیږي. د بوکنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیې ثبت کړې دي چې په اوکراین کې سرتیري د روسي جنگي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنه کې ښکېل دي. مننه.
لتاسو مننه فریده سیال د اوکراین د جګړې وروستي تحولات اورول. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو. خو اوس
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
ژوند په روژه کې
د رژه دی مبارک میاشه او داسې میاشته چې د اسلامي ملکو کې البته چې کوم ځای کې مسلمانانو نه موجود دي په نړۍ په کور ګور کې د میاشت په ډیرو شاندارو او په ډیرو تراویو منځو او په رنگا رنگ خوراکو په دی محامی طرفه المنظرې کېږي. وروسته لزه د افغانستان زخپله د اهلي ونود لیکوم نه یم، خو بیا په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې مې د مسلمانانو ورونو سره دغه د رژې د مبارکې میاشت مازدیګرای مخامای پرشامای دا مې ټول ورسره منظرې دي. البته چې زه خپل همدام لمانځم په میاشت کې د څو ورځې دغه میاشت زه لمانځم او دغه د همغه تاسو د افغانستان خلک نو بیا په خپلې دسترخوان باندې رنګه رنګه خوراکو سره او د عبادتو سره دغه ورځ لمانځي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو چپو په 19 او 25 مترو هر ورځ د ورځې لخوا اوریدلای شي. او اوس هم قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو لا پیغامونو
نام رستندو یانې دایری چې د مور مېری چلن کې روزم رااله پر کې تو کې نسته نو دوی چې په کلی کې ملک وټه کې د ملک څوک پر خوا جوړو ماشام خښته ډوډۍ ورته ول هغه ته بس رسیږي کنه ونه رسیږي بس ګرد یا کا د یا برادر دی یا خورې دی یا د ماما زوی دی یا هم سایه وخوارو بیچاره ته نه رسیږي. د مولایان صاحبان وټه کې هغه چې یا خپل ځان ته کې طالبان لخوا یا د مامورین لخوا وټاکل شي او یا ګرد خپل قریبان پکښې کې ثبت کې بل سړي ته نه رسیږي همسایه وخوارو بیچاره ته نه پکښې رسیږي.
اول خو تاسو د مخه د روژې مبارکې د رسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. ویل لرم چې عبادت میاشت خوندوره میاشت راورسېدله. همداشان موږ تېر کال د خوشحالۍ او د ارامتیا او ډېر خوشحالۍ کال مو تېر کړی، ځکه چې نسبت نور کلو ته مو ډېر خوشایسته کال و. نو هیله لرم چې دا راتلونکي کال همداسې د یووالي کال وي او د خوشحالۍ کال وي او کوم جنګ و جګړې او کوم شینی پکښې هیله لرم هغه خلک خوابه جوړونه چې په خارج کې دي هغه خدای پاک رفق لا کړي الله دې راولي. نو د خدای پاک په افغانستان کې د جنګ ټغر ټوله کړي الله دې نور امن راولي. الله دې نو په افغانستان کې نور هیڅ ومه جنګ نه کړي. نو دغه مې ارزو او دا مې هدي
د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو طالبانو چې د ازادي راډیو پر نشرات باندې په افغانستان کې منډیز ولګوي، دوی باید اول ایرانی رسنۍ چې په نیمروز کې د پم پر صفه 24 ساعته نشرات لري او د خپل پرهنګ د غړول لپاره شپه او ورځ تلاش کوي، کوشش کوي او غواړي چې خپل پرهنګ او خپل کنټرول پر افغانانو باندې وتپی، لمړی باید دوی ایرانی رسنۍ نشرات بند کړي وای. مخکې لدی چې دوی د ازادي راډیو نشرات بند کړي، باید هغه ایرانی رسنۍ چې 24 ساعته نیمروز کې پر پیم سپانه شرایط لري، دوی باید حوال هغه رسنی بندي کړی وای. ازادي رادیو د افغانستان لپاره خبرونه کوله او د دې رادیو نشرات هیڅ کله د افغانانو پزیان نه و. والسلام.
جنب پیم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو بشد د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه، د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.